احمد شبریم دا سدی رادیو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې د یوناما مشه خبرداري وکړي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلای شم چې دا یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري.
دیبور الاینس دا هم وایي چې د یوې میاشتې په جګړو کې تر زرو ډېر ملکي افغانان وژل شوي. دا به هم واوري.
وسلوالو طالبانو په سلما او شاوروس پن باندې بریدونه کړي دي.
په خوست کې تر سلو ډېر ډاکتران او ډاکترانې فارغ شول.
ډېر دي خوښي ځای دی، ډېر خوښي یو. د دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ په تخصص پروګرام کې هلې ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي.
د نور بس په خبرونه کې دا مسله چېړو چې روسیو جګړو د افغان میرمنو پر روغتیایي خدماتو څه اغېزې کړي. تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ځواکونه په شبرغان کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د ور اړولو ادعا کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د مشر دواخان مینپال ترور په کلکه وغندل شو او اروپایي ټولنه به د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوجان له مرکز شبرغان ښار څخه په شا تمبول شوي دي. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تازه دمو ځواکونو رسېدلو سره او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په انسجام ورسره د پولیسي خلکو مرسته او ملاتړ د دې لامل شو چې نه یوازې شبرغان ښار له دوی نه بیرته ډېر ژر پاک سي او ونیول سي، بلکې دوی ډېر زیات تلفات هم ورکړل. تر سلو پورې د دوی مرګ ژوبله رسېدلې ده. دوی د شبرغان ښار له سمبل څخه په شا وتنبول سو.
شاغلی ستانکزي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل او طالبانو هم د دې څرګندونو په ارتباط تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې جګړو په روسیو څو اونیو کې زور اخیستی او په دې ترڅ کې پرون د نیمروز ولایت مرکز زرنشار د طالبانو په لاس سقوط شو. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس ترور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وغندل شو. دواخان مینپال پرون په کابل کې په یو تروریستي برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومانه ووژل شو. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر باربرا وود وارد د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو په بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال وویل
There is evidence of summary killings of government officials.
د هدفي وژنو شواهد شته. د حکومت ترسنوي د مرکز د مشر دواخان مینپال د خوشینوونکو قتل په ګډون حکومتي چارواکي وژل سوي. موږ د اقلیتونو او شذو پر وړاندې د طالبانو د بشري سرغړونو، جبري ودونو، د ډال په توګه د ملکی وګړو د کارولو او د ملګرو ملتونو پر ودانیو د حملو له کبله اندیشمن یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن، په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وان برندت، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او نورو کورنیو او نړیوالو مؤسسو او شخصیتونو هم پر ټولنیزو شبکو په خپلو بیانونو کې د مینپال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو وروستي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه او یو بشري ناورین بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د زمري په 14مه د طالبانو د حملو د سختولو، د دې ډلې لخوا د بشري سرغړونو او د دې په نتیجه کې د بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنری میشل بشلی سره وغږیده. د بیان لمخي میرمن بشلی هم د افغانستان پر روان وضعیت چې بشري ناورین رامنځته کړي اندېښنه وښودله. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې شغلی اتمر او میرمن بشلی په افغانستان کې د جرایمو د مستندولو او همداراز د بې ځایه شویو کډوالو د وضعیت او نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. سلوینیا چې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون وویل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د اګست په 14مه په خپله فوقالعاده غونډه کې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. رویټرز خبری آژانس د حکومک توبونو په اساس چې د سلوینیا لخوا د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو ته استول شوی وایي په دې ویډیو کانفرنس کې به د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارو او د یوروپول استازي هم ګډون وکړي. د رویټرز راپور له مخې د دې مکتوب په متن کې راغلي چې د لیتوانیا او بیلاروس د سرحد په اوږدو کې د روان وضعیت په نتیجه کې اروپایي ټولنه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ ده او له بیلاروس څخه د دې هیواد د حکومت په مرسته د غیر قانوني مهاجرتونو په لاره بدله شوې ده. پولنډ هم د اګست په 15مه پر بیلاروس تور ولګاوه چې د هیواد ته ډیر زیات کډوال اړولی دي. پولند وایي بلاروس دا اقدام د وارسا د هغې پریکړې په غبرګون کې کړی دی چې بلاروسي لوبغاړي کریسټینا چیمانوسکایا ته سیاسي پناه ورکړه. چیمانوسکایا د توکیو د اولمپیک له لوبو څخه د راستنېدو پر مهال بلاروس ته له تلو ډډه وکړه. د روسیې ګاسپروم دولتي شرکت پرون د اګست په شپږمه اعلان وکړ چې د سایبریا په لویدیځ کې د ګاز د پروسس په تاسیساتو کې له اورپیشې وروسته بهر ته د ګاز د صادرولو بهیر پس شوی دی. د راپورونو له مخې نوې اورینګوی سیمې ته نشتې په دې پیشه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو روسي رسنیو اعلان کړی چې د بلاروس او پولنډ له لارو بهر ته د روسیې د ګاز په صادراتو کې د ورځې یو میلیون مکعب متر کموالی راغلی. ګاسپروم شرکت له دې مخکې د یامال اروپا د ګاز د پایپ لاین په وسیله له یامال ټاپو وسمې څخه د بلاروس له لارې جرمني ته د روان 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په لږه کچه د ګاز صادرات پلان کړي وو. د ګاسپروم چارواکو د دې اورلګیدنې د علت د معلومولو په هدف تحقیقات پیل کړي دي. د روسیې یوې محکمې پرون امریکایي پانګوال مایکل کالوی د اختلاس په تور په 5.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د دې حکم له صادرېدو یوه ورځ مخکې کالوی په هغه دوسیه کې چې نړیوالې تجارتي ټولنې له نږدې څارله مجرم وپېژندل شو. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د بارنګ واسټوک په نوم د پانګونو د خصوصي شرکت بنسټ ایښودونکی مایکل کالوی د 2019 کال په لومړیو کې د دې ډلې له نورو مدیرانو سره یو ځای نیول شوی و. کالوی او د دې شرکت نورو مشرانو پر دوی لګېدلې تورونه رد کړي دي. د کالوی قضیې د روسیې او نړۍ د پانګونو د شرکتونو ټولنو ته سخت ټکان ورکړ او یو شمېر چارواکو او مخکښو تاجرانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې څرګنده کړه د طالبانو له لوري د تیرې یوې میاشتې په جګړو کې تر زرو ډېر ملکي افغانان وژل شوي دي. ډیبورا لاینز دا هم وویل که د افغانستان د دې روان ناورین مخه ژر تر ژره ونیول شي د دغه هیواد له سرحدونو به واوړي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته چې د افغانستان په غوښتنه جوړه شوې وه د بریتانیا استازی طالبانو ته خبرداری ورکړ که خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه پایلو سره به مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پرونی بیړنۍ غونډه کې وویل د افغانستان جګړه یو خونړي او ویجاړونکي پړاو ته رسېدلې ده. په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ناکراریو له پراخېدو وروسته د افغان حکومت د غوښتنې په اساس جوړه شوې وه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې ډیبورا لاینز، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې شهرزاد اکبر او د افغان دولت او نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د یوناما مشرې تر ډیره طالبان د وضعیت په خرابېدو ګرمو بلل او وی ویل هغې ډلې چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د حل ژمنه کړې ده باید د ملکي وګړو ژوند په خطر کې نه وای اچولی. میرمن لاینز وویل یوازې په تیره یوه میاشت کې چې د طالبانو حملې سختې شوي زر تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. میرمن لاینز وویل که د افغانستان د روان ناورین مخه همدا اوس ونیول شي نو ناوړه عواقب به یې له سرحدونو وړاندې ولاړ شي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین یوه حالت ته د افغانستان د کېوتو مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلی سم چې داسې یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري. زه باور لرم چې امنیت شورا او په ټوله کې نړیواله ټولنه کولای سي د ډیرو ناوړو احتمالاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر طالبان تورن کړل چې په کابل او ولایتونو کې ملکی او پوځي اهداف یو شان په نښه کوي. شهرزاد اکبر د ارک د رسنیو د مرکز پر رئیس دواخان میناپال وژونکي حملې ته د اشارې په ترڅ کې وویل
دا د طالبانو ظالمانه انکار ښیي چې نه غواړي دولتي مامورین د ملکیانو په توګه ومني او په کابل، کندهار، غزنی او نورو برخو کې د هغو وژلو ته دوام ورکوي. په ورځني ډول د جګړې له قوانینو پر سرغړونو سربیره په افغانستان کې د بشري حقونو له سراوړنې تر برید لاندې دي او د جګړې له پراخېدو سره د محدودېدو په حال کې دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحاقزی له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د امنیت شورا د بحثونو هرکلی وکړ.
موږ په یو خوله د امنیت شورا د دې او پخوانیو بیانونو هرکلی کوو چې وایي په افغانستان کې به داسې یو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته ورسیږي، او هیڅ هیواد به داسې حکومت ته مشروعیت ورنه کړي مګر دا چې په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی وي.
د امریکا استازي غونډې ته وویل طالبان باید له نړیوالې ټولنې دا واوري چې له پوځي لارې د دوی حاکمیت او د طالبانو د اسلامي امارات راتګ د منلو وړ نه دی، او د برتانیا استازي وویل طالبان باید په دې پوه شي چې که خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي نو ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي، او زیاته کړه چې برتانیا به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته رسیږي. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره پرونی بیړنۍ غونډه د افغانستان په غوښتنه او د هند په نوښت چې د امنیت شورا دورهیي مشري کوي جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او نورو هیوادونو استازو په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداروي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې شاروس بند په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د دغې ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د شاروس بند بدنې پر دیوال مرمۍ لګېدلې او زیان ورته اوښتی. طالبانو بیا پر بندونو هر ډول بریدونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی دا کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوسولي وو. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالي زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شعاروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شعاروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شاواروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شاواروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لویو بندونو او نورو لویو پروژو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د همدې جګړو له امله او د طالبانو د بریدونو له امله په ډېرو سیمو کې زموږ د لویو پروژو چارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه اړوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دی، نو باید ولس په ګډه د دغو لویو پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې یې برخه واخلي. شاروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چارې بشپړې سوي او دمګړۍ پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کاله وړاندې چارې بشپړې سوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لوري پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه دا سمحال کیږي چې تیر ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي د سیمه ییزو چارواکو په وینا د طالبانو له لورې په بمونو الوزول سوي دي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سمسور او جناغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والوزول چې په دې سره خلکو ته ډیر زیات تکلیف واړو. په ساتونو ساتونو لاره بنده وه، هیڅ خلکو نشو کولی چې په هغې کې مریضان هم وو، مړیم ورپکې وو، داسې جسدونه هم وو چې په دغه لاره باندې انتقالیږي.
زموږ له وسلوال طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی دې د جګړو پر مهال ملي شتمنیو ته ډېر پام وکړي، عامه تاسیساتو ته پام وکړي، دا د نوې جاړې دا د ولس غوښتنه ده او هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړې توګه په شعاروس بند هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې د طالبانو په بریدونو کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
د جګړو یو بل اغېز په روزګان کې په وروستیو کلونو کې د غوایانو د فارمونو جوړول زیات شوي دي، خو جګړو پا پر دوغو فارمونو هم اغیز کرده ده او دخلو اقتصادی تکنه کرده ده. تفصیل پدی راپور که
دغه فارمونه په اورزګان ولایت کې خلګو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دي چې تر ش ساتنې ورسته بیا نور ولایتونو ته انتقالوي. په دوجیزه ډول ساروی په دې ولایت کې له پخوا خلګو په کورونو کې ساتلې، خو په معاصره توګه د غویانو د فارمونو رامنځته کېدل په اورزګان ولایت کې نوي دي. جمعه خان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرچخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غوایانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال یې په پالنه بوخت دی. دا فارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا غوجله غټه ده، ځکه تر 200 پورې غویان پکښې کې ساتل کېږي. او بل توپیر یې دا دی چې دلته په دې فارم کې غویانو ته بل ډول حیواني خوراک ورکول کېږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا 25 ورځې یا موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجوره جوارین وړه وربشې بنګې دا موږ ورته دغه کوو، لږ کم کم ورکوو چې دی ورسره مختص شي. بیا چې شیر ورسره مختص شي، بیا یعنې په لس فیصده کې یو فیصد یې فروړې، نور ګرده جوارې جوارین وړې بنګې یې په ژمي کې، او کنجوره یې دا د موسې کنجوره یې او ډوډۍ یې دا موږ د ده در بسه پرې ورشو. شر څونه دی خوړای شي موږ هغه نه ورشو.
جمعه خان وایي په یاد فارم کې دوی کوم ځانګړي نسل غوایان نه ساتي، بلکې د کلیوالو او کوچانو څخه یې پیری، او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره یې توپیر د څاروی په ساتنه او یا هم خوراکه کې دی. نوموړي وایي دوی په هره میاشت کې له 500 څخه نیولې تر سلو پورې غوایان پلازمینې کابل، غزنی او نورو ولایتونو ته انتقالوي، خو وایي اوس یې روانې جګړې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
جنګونو دونه تاوان راته کړی دی چې پخوا به په میاشت کې دوه درې پیریا د جز کې سمال باروي، اوس په وس یې کندهار ته یو سړی نه بیا یعنی دلته پر مالو دونه تاثیر کړی دی. پخوا به سوداګر راتله، یو مسکین به دانه کلګۍ ساتلې وه، هغه بیا راوستي ولځای لس شل به راوګټي، هغه دا چې د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای شي، نه سوداګر راځي چې رانیسي، خلک به ځان پسې یاریان چې د سهار او د ماښام ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې فارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي، او هغوی ته میاشتنۍ تنخوا ورکوي. جان اغا خوشحال بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د غویانو فارم یې جوړ کړی دی، او اوس د خپلو څلورو نورو ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دی. نوموړي وایي په فارم کې اوس تر اتیاو پورې غویان لري، او د فارم جوړولو پیل یې لومړی له یوه غوایي څخه کړی دی.
مخکې مې د ځمکو کار کوی، ځمکو کارونه خو مې اوس داسې شول چې چندانې فایده نشته په کښې کې. کره کرار مې د ځمکو د کارو سره دا یو یو غوی رانیوی رانیوی، اخر مو دا فارم چې راویست دی د فارم نو ښه دی سړی پخته یې بامې په بلې او ګټم بیا کوي یو ډنګر رانیس چې هغې کړو بیا بوزو بلې ولایت کې خرڅ کړو، عدالته خرڅ کړو، داسې ګټه پراله هلته خرڅ کړو.
خوشحال وایي د خپل کاروبار څخه زیات خوشحاله دی، او له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پورې د غوایانو فارمونه په نوي بڼه جوړ سوي دي، چې تر څنګ یې لسګونه کسانو ته هم د کار زمینه په کښې کې برابره سوې ده. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي دا ښه اقدام بولي، او وایي چې په دې سره به د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به یې ټیټ سي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لا ودې په موخه که دوی هر ډول اړتیا ولري دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې سږ کال 50% مالداري او زراعت وچکالۍ ځپلې دي. اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 80% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال پرون په کابل کې د یوه تروریستي برید پر مهال ووژل شو. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پرون د غونډې پر مهال دا پیښه په کلکو ټکو وغندل شوه. نړیوالو چاپي خپرونو هم د دې قضیې په ارتباط مطالب خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته کتنه لرو.
د نړۍ ګڼ شمېر چاپي او الکترونیکي رسنیو د افغانستان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د رئیس دوا خان مینپال پر وشل کېدو راپورونه خبره کړې دي. مینپال چې له 2006 څخه تر 2010 پورې د ازادي راډیو خبریالو پرون په کابل کې وبښل شو او مسؤلیت طالبانو په خاړه واخیست. انډیپندنت ورځپاڼې او د آزادو مطبوعاتو ژورنال د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستې چې د مینپال په وژلو کې د خپلې ډلې لاس لرل تایید کړی دي. فری پریس ژورنال یا د آزادو مطبوعاتو ژورنال د مینپال کیرور ته په اشاره لیکلي، افغانستان د ژورنالستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. په وروستیو کې د طالبانو او داعش له لورې په دغه هیواد کې پر ګڼ شمېر خبریالانو او نورو ملکیانو بریدونه شوي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼې هم په دې موضوع لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي، په وروستیو کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبان په غاړه نه اخلي، خو حکومت دا ډله په دا ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا ورځپاڼه د مینپال تیرور په وروستیو میاشتو کې پر ژورنالیستانو او د بشري حقونو پر فعالانو د حملو دوام بولي. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د طالبانو ویندوی نه دی، قریشی وویل چې طالبان په افغانستان کې داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو، د قریشی دا خبره په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو له انتقادونو او ملنډو سره مخامخ شوه. ځینو پوښتنه کړې چې قریشی په دې څنګه پوهیشي او ولې پر طالبانو دومره ډاډه دی. ځینو نورو بیا لیکلي چې قریشی د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي. خو د پاکستان حکومت ژر په دې موضوع عکس العمل وښود او ویل چې د قریشی خبرې پاکستانی او افغان رسنیو تحریف کړی دي. د پاکستان حکومت وضاحت ورکړ چې قریشی په اصل کې ویلي و چې هیڅوک نه غواړي چې داعش ډله وده وکړي. د افغانستان حکومت نه غواړي، طالبان نه غواړي او ایران هم نه غواړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دوی د افغانستان حکومت ته د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د فوري اقدام وړاندیز کړی دی. د دې ټولنې په وینا، په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې تر 50 د زیاتو رادیوګانو او تلویزیونونو فعالیت درول شوی او یوه نیمه رسنۍ چې د دغو 50 رسنیو په منځ کې خبرونې کوي، هغه هم یوازې د طالبانو تبلیغات خبروي.
وړاندې به واورئ چې په خوست کې تر سلو ډېر ډاکټران او ډاکټرانې فارغ شوي دي. خو مخکې تر دې چې د مطلب ته مخه کړو، ایران ته به ورشو. د ایران نوي ولسمشر په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې د ملاتړ ترڅنګ د یوې ګډې طرحې پر عملي کېدو ټینګار کړی. ابراهیم رئیسی پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره له کتنې وروسته وویل چې تهران او نوی ډیلی د سیمه ییزو ګټو په برخه کې د نظر یووالی لري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې ملاتړ وکړ او په عین حال کې د نوی دلی او تهران د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د یوې ګډې طرحې پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی رئیسی چې د پنجشنبې په ورځ لوړه وکړه، پرون د زمري په 14مه د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره چې د لوړې په مراسمو کې د نوې ډیلی په استازیتوب ګډون کړی و، تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې د ایران او هند ترمنځ د سیمه ییزو ګټو په مسله کې د نظر یووالی شته. جی شنکر په داسې حال کې تهران ته په دوه ورځني سفر ولاړ چې هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشر په توګه په یو حساس ډیپلوماتیک موقف کې دی او برتانیا او متحدو ایالاتونو د عمان په سواحلو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید په اړه چې تهران پرې تورن دی د امنیت شورا د بحث غوښتنه کړې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د ایران د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې ابراهیم رئیسی له ښاغلي شنکر سره په کتنه کې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د هند او ایران ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اهمیت ټینګار کړی. بیان د ښاغلي رئیسی له قوله زیاتوي چې ایران او هند کولای شي په ټوله سیمه او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولري. د ایران د ولسمشر له قوله همداراز ویل شوي دي چې تهران په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې د نوي ډیلی د ونډې هرکلی کوي. رئیسی همداراز ویلي چې د افغانستان خلک باید خپل برخلیک په خپله وټاکي او ادعا یې کړې چې که امریکایان شرایط خراب نه کړي، دا کړکیچ په اسانه حل کېدای شي. د هندستان ټایمز د راپور لمخې په 2019 کال کې ورسته لدی چې د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې هند له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړل د دواړو هیوادونو اړیکې سخت زیانمن شول. ایران د دې بندیزونو تر وخته د هند د اړتیا وړ انرژۍ له دریو لویو چمتو کوونکو هیوادونو څخه و. د ایران رژیم همداراز د هند له لوري د چابهار بندر د رغونې د سوکا بهیر له کبله خوښ نه دی، خو د ایران نوي ولسمشر ویلي چې له هند سره پراخو اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي، خو رئیسي زیاتوي چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ګډو همکاریو یو پلان ته اړتیا لیدل کیږي. اس جی شنکر له ولسمشر رئیسی سره تر کتنې وروسته په ټویټر ولیکل چې هند له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نوي ولسمشر له ټیم سره د ګډ کار په تمه دی. د ایران د جمهوري ریاست دفتر د ښاغلي شنکر له قوله ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ اوسنۍ کچه مطلوبه نه ده، او زیاتوي چې د ایران جدي اراده او د دواړو هیوادونو د ولسونو ګټو ته په پام سره هند غواړي د نوي ډیلي او تهران ترمنځ اوږدمهاله همکاري پراخه شي.
خوست ورسو هغه بلات چې لورسوی جګړو تر ډیره په امان دی. په خوست کې د طبي زده کړو له یو خصوصي مؤسسې څخه د څلور دېرش میرمنو په ګډون 103 تنه ډاکټران فارغ شول. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د طبي زده کړو له یو خصوصي مؤسسې څخه لسګونه ښځې او ځوانان د ډاکټرانو په توګه فارغ شول. د خوست ډاکټرانو او روغتیایي مسؤلینو په وینا په دې سره به نه یوازې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواره شي، بلکې له دې لارې به خلک له معیاري او اساسي روغتیایي خدمتونو برخمن شي. په خوست کې د احمدشاه ابدالي د طبي زده کړو مؤسس پوهان بادشاهزار ابدالي آزادې راډیو ته وویل
د موږ لارې پرتې سیمې که د خوست دي او که د ټول افغانستان د نورو ولایتو دي، خزینه دفترو ته په کمه اندازه لاسرسی لري، ځکه خو موږ هڅه کوو چې هر کال 100 نفر موږ خیام د کانکور له لارې ونیسو، کامیابی کو تر څو د مور او ماشین ماشوم مړینه راکچه شي، تر څو په لرې پرتو سیمو کو خیامدو ته خصوصا اوناس طبقې ته هغه ښه خدمات عرضه کولی شي.
د طب له رشتې څخه فارغ نجونې او ځوانان هم دې ته خوشحاله دي چې دوی ته په خصوصي سکتور کې د طب د زده کړو زمینه برابره شوه. یوه طرف فارغ زینب غوښتنه کوي چې حکومت د دوی لپاره د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د ستاژ او نورو زده کړو د دوام زمینه برابره کړي.
حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته په ملکي شفاخانه کې تخصص زمینه مساعده کړي، ترڅو موږ په خپل ولایت کې په آرام سره تخصص وکړو. موږ خپل وطن خدمت په خاطر طب لري، نو موږ په هر ساحه کې موږ غواړو چې خپل هیوادوالو د پوره مرستو کې غوښتنه کوو چې موږ دې پر آماده یو چې موږ ته زمینه مساعده شي.
یوه بله فارغه شریف هم خوشحاله ده چې په خپل ولایت کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر د خوښۍ ځای دی، ډېرې خوښې یو. د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته تخصص په پروګرام کې هلې ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي د راتلونکي تخصص لپاره. بیا هم ټول خوست ته دې مبارک وي، ټولو خویندو ته دې مبارک وي.
نصیر الله مندوزی چې د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو د مؤسسې د څلورمې دورې عمومي اول نمره فارغ شوی وایي
علم دا د مسؤولو چارواکو د مؤسسې د محترم رئیس صاحب او د نورو چارواکو څخه تر څو موږ سره په دې هغه کې نور هم همکاري وکړي، خصوصا په دې اوس وخت کې چې موږ ستاج په مخ کې لرو او په راتلونکي کې وکولای شو چې د دې ملت دپاره یو 150 راوړن راوړو، او هغه مشکل چې د طبابت په برخه کې په خوست او په ټوله کې په افغانستان کې موجود دي د هغې دپاره حل لاره پیدا شي.
په خوست کې د پاملرنې مؤسسې مشره رشیده ثاقب وایي که چیرې د روغتیا په ډګر کې اوس وخت له 10 کاله مخکې سره پرتله شي، نو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.
یو لسیزه مخته هغه پرمختګونه چې نه وو ولی خوست لیدل کېږي چې ساری نه لري. موږ په طبابت بخش کې خصوصا په نسایي ولادي بخش کې چې ډاکټر خویندې ضرورت یې واشه دی، پاکستان ولا موهند ته دی وړل کېدلې یو طبابت خطره. موږ فعلا دپاره یعنې هېڅ داسې ضرورت نه لرو چې نورو ولایت نه موږ ډاکټر صاحبونه خوست پر غوړو د حق کادرونه دی، موږ دپاره هم بس دي او موږ هم نورو ولایت ته ورکولی شو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو هم ټولنې ته د لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو ډاکټرانو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوجان نه مرکز شبرغان ښار څخه په شا تمبول شوي دي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس چرور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وخندل شو. دوا خان مینهپال پرون په کابل کې په یوه تروریستي برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومانه ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو وروستي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه او یو بشري ناورین بللی دی. سلوینیا چې د اروپایي ټولنې دورې مشي کوي پرون وویل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د اګست په 14 په خپل فوقالعاده غونډه کې له بیلاروس څخه لیتوانیا تر غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. د روسیې ګاسپروم دولتي شرکت پرون د اګست 16 اعلان وکړ چې د سایبیریا په لویدیز کې د ګاز د پروسس په تاسیساتو کې له اروپایي شو وروسته بهر ته د ګاز د صادرولو بهیر پست شوی دی. او د روسیې وی محکمې پرون امریکایي پانګوال مایکل کالوی د اختلاس په تور په 5.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. دا سجره ډو پروانه خبرونه کې وړاندې نور بس ته خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د جګړو له عمله روغتیایي تاسیساتو ته څومره زیان رسیدلی موضوع چیرو، خصوصا د میرمنو لپاره چې کوم روغتیایي خدمات دي هغوی ته څومره زیان اوښتی دی. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو یوه اقتصادي موضوع راخلو. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. له دې سره په بازارونو کې هګۍ ډېرې شوي دي خو لا هم بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د چرګو هګۍ هغه ډېر استفاده کوونکي خواړه چې په ځانته ډول د خوراک لپاره هم په اوبو کې شول کېږي او هم په غوړیو کې پخیږي. خو پوښتنه دا ده چې د چرګو هګۍ د ګټو له امله ډېرې خوړل کېږي که په اسانه ډول د پخولو له امله. د کابل ښار اوسیدونکي مزمل او نوید
که پختیا یې هم اسانه د جنجال نه لري په دې خاطر باندې چې وخت زیات نه نیسي نو پخلیو کې له همدې نه زیات استفاده کوي.
یو خو زر پخیږي وخت لنډ نیسي او دویم دا چې قیمتونه یې مناسب دي.
د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي په دغه هیواد کې په کلني ډول د چرګو 1.2 میلیارد دانو هګیو ته اړتیا ده. د دغه وزارت ویام اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در مجموع ظرفیت
په ټوله کې په افغانستان کې د چرګو د هګیو د تولید ظرفیت په کلنی ډول 6.9 میلیونه دانو ډیر دی خو زموږ کلنی اړتیا 1.2 میلیارد دانو ته ده. په دې برخه کې 50% اړتیاوې په کور دننه له تولیداتو څخه پوره کیږي.
ډاکټر اروایی د چرګو هګۍ په فوق العاده خوراکونو کې راځي خو هغو کسانو لپاره چې بدن یې ډیر کلسترول یا غوړ تولیدوي د هګیو د ډیر خوراک سپارښتنه نه کوي. په افغانستان کې خلک د چرګو د فارمي هګیو په پرتله کورنۍ هګۍ ډیر خوښوي. ډاکټران هم وایي چې د چرګو د تغذیې له نظره د کورنیو چرګو هګۍ تر فارمي هغو ډیر مغذي مواد لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمی
جون مرغای خانگی معمولا د بیرون می وشان
دا چې کورنۍ چرګې معمولا به هر وی په المر کې وی له حشراتو چنجیو غالو او بلابلو سبزیو استفاده کوي نو ځکه د مغذي موادو له نظر یې هګۍ له خوراکي موادو له اړخه غنی دي.
غنی تر از مواد غذایی هستند.
همدا لامل دی چې په بازارونو کې هټیوال یا ګرځنده پلورونکي ډیر ځله فارمي هګۍ د کورنیو په نوم په خلکو په لوړ قیمت پلوري. د کونړ ولایت اوسیدونکی رحمت الله په دې اړه خپل کیسه کوي.
دلته کې داسې هګۍ خرڅېږي چې رنګ یې زیړې د کورنیو هګیو په شان خو چې 50 روپۍ خرڅوي چې کور ته مې وویل چې هم که تا فارمۍ وه د کورنیو هګو په ځای باندې خلک فارمۍ هګۍ خرڅوي او په ګرانه بیه باندې.
په وروستیو 4 کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د کورنیو چرګو هګۍ کمی پیدا کی. دا مهال په کابل کې د چرګانو فارمي هګۍ دانه په 8 افغانۍ او کورنۍ هغه له 10 تر 15 افغانیو پورې پلورل کیږي. که څه هم د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته په کلني ډول په دغه هیواد کې د کورنیو چرګو د هګیو د تولید کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې په دې برخه کې بېوزلو میرمنو ته واړه کورني فارمونه جوړ شوي دي. نوموړی وایي هر کال په زرګونه دا شپ فارمونه جوړیږي چې سږ کال هم تر اوسه شپږ زره فارمونه جوړ شوي دي.
نور بس دی، شکسته سکوت.
نور بس دی اونیز پروگرام پیل سو چې نږدې نیم ساعت دوام کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی چې ورسره د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی، په ځانګړي ډول د ښځو ژوند. د جګړو له کبله لارې تړل شوي، روغتیایي خدمات محدود شوي او دې مسئلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. په ګڼو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د روغتونونو خدمات محدود شوي او صحي کارکوونکي نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره شوي دي. په دې پروګرام کې دا مسئله څېړو چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو مسله څومره اغیزمنه کړې ده. دا پروګرام میلمنی دی. په ارزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر دویمه میلمنه مو ده. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نفیسه دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. ډاکټرې نفیسې، په پیل کې تاسو ته راځو، څه فکر کوئ چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو موضوع څومره اغیزمنه کړې ده؟
جنگ لمن پراخه شوی ده او خلک نشي کولای بالخصوص خزی چې هغه صحی خدماتو ته لاسرسی عمومي بده خپل تک چې د خزو وضعیت مخکې هم په غزنی کې خورا اندېښمن وو او اوس چې جنگونه شوي نو خزی د خلک د جنو له دواړو لورو څخه تهدید کیږي چې دوی نه باید د شپې له کونه راوځي او که له کونه راووتو نو مسؤلیت یې خپل ده. دې خاطر نو ښځې حتی نشي کولای چې هغه د مرکز په لیدو چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي.
بل یوال مسایل چې ورستیو جګړو اغیزمنه کړي دغه ټلیفوني خدمات دي چې په زیات ولایتونو کې ټلیفونونه سم کار نه کوي. تاسو आवाज هم ډیر صفه مشتنه راځي کې او څه تاسو زایت تغییر ورکې ممکن دا مسله یو څه حل سي. مننه تاسو څخه. ناوریدونکو هم کولای شي چې پروګرام ته زنګ راوهي. په افغانستان کې زموږ دوه شمیرې فعال دي، یو شمیره مو ده 0-22-22-15-15 و سوا سمسو، بل شمیره مو ده 0-99-203-1540. ډاکټر نفیسه، تاسو د روغتیایي خدمات یادونه وکړه، د غزنی په کوم ولسوالیو کې د ستونزې نوري هم جدي دي؟
زه به تاسو ته دا وایم چې د غزنی ولسوالۍ حتی د مرکز کې د صحي خدمات مخ په خرابېدو دي، ځکه چې په ولسوالیو کې اوس اصلا ښځینه ډاکترانې نه شي کولای چې هلته فعالیت وکړي، ځکه زموږ خلک دا بودونه دي، انانات بودونه چې ښځه نه شي کولای له کور نه راوځي او که له کور نه راوځي هم نو باید دوی ښځینه ډاکترو ته لاړ شي. اوس دا چې ښځینه ډاکترې نه شي کولای په ولسوالیو کې فعالیت وکړي، ځکه د جنګ لمن حتی ښار ته رسېدلې، نو د ښار مرکز ته خلک نه شي کولای چې په هغه راحتي بڼه باندې ورسیږي. ولسوالیو ته خو هیڅ نه شي کولای چې دوی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې په ولسوالیو کې اصلا اوس د طالبانو ته تصرف لاندې دي ډېری ولسوالۍ زموږ، او زموږ خلک نه شي کولای چې ولسوالیو ته لاړ شي او یا حتی ښځینه ډاکترانې خپل فعالیت وکړي.
په ارزګان کې د ښځو د همغږي دفتر له غړي نازو سنگر سره د تماس هڅه کوو خو ټلیفون یې نرخ کیږي. ډاکټرې نفیسې، د دولت له وسلولو مخالفانو سره د دې ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څه باید وسي چې دوی د روغتیایي کارکوونکو امن د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي، یا هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کړي دي چې هغه عملي کړي، چې ښځینه ډاکټرانې یا روغتیایي کارکوونکي وکولای سي په خلاص مټ په مرکز او ولسوالیو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي؟
نه، څه نه ده چې زموږ په وطن کې یا زموږ په بالخصوص زموږ په ښار غزنی کې طالبان دي، بلکې زموږ دغه خپل یو بود چې دوا بود لري لمړی دا چان انوی بود زموږ ان انا د دې سبب کیږي چې زموږ خزي له کور نه راوونه وزي او یا په کور کې حتی که دوی ناروغي هم شي دوی باید په کور کې وسی کله کونه بهر کې باید خزي نه ډاکټر ته لاړ شي دوهم دا چې اجتماعي بود کله چې زموږ یو ټولنه کې داسې خلک وي چې کله یو خزي نه له کور نه را بهر کیږي نو دوی دا فکر کوي چې یو عیب ګڼي چې ولې خزي بهر کیږي بل خصوص زموږ په ولسوالۍ یو کلو کې او دا چې باید موږ دا طالب دي او هغه خلک دي چې دروسه په دې نه پوهیږي باید موږ په کلی بڼه دوی ته عام پوهاوی ورکو دا چې د سیمینارونو په بڼه کیږي که د علماو یا هم رسنیو په بڼه خو زما غوښتنه له زموږ له وسلوالو بالخصوص طالبانو نه دا ده چې دواړو لورونه چې باید دې کې کوښښ وکړي چې زموږ خلک وکولای شي تر څو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي ځکه چې اوس جنګ شدید سوی حتی په مرکز کې که دا نږدې څنګونو کې چې زموږ خلک دي له شپې له لورې دوی نشي کولای چې راشي او دا د دې سبب کیږي چې زموږ د ښځو مرګ میر له حده ډېر شي او دوی که د شپې له خوا نه ناروغ شي نشي کولای چې مرکزونو ته راشي.
بله، تاسو د کلتوري محدودیتونو یادونه وکړه. په دې وروستیو کې ګڼو ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې ځینې کمپاینونه وکړل د خلکو د ذهنیت د بدلولو لپاره. هغو کمپاینونو فکر کوي چې نتیجه ورکړی ده؟
زما پنځ سل په سل که دا کمپاینونه او دا په اجتماعي رسنیو کې دا مخ پرانېدو ډېر شي نو په دې کېږي چې خلک سل په سل هغو کې تاثیر کوي. اول دا چې زموږ خلک چې په کلو کې دي او یا د اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه مومي باید هغه د جومات ملا امام په توګه او یا هم د علماو یا د کومو چې باید امنیت ښه وي یا هم دغه سیمینارونه موږ ورکړو تر څو خلک وکولای شي عام پوهاوی باندې پوه شي. نو دا اغیزه خو اوس مثال نسو ویلای شي دا په کلي بڼه اغیزه کړي خو بیا اغیزې هیڅکله نشي کېدای. سل په سل یعنی تاثیر کولای شي که موږ وغواړو ټول کوښښ وکړو نو دا محدودیتونه دا انات له منځه وړای شو.
بلې، تاسو د نسایي ولادي د چارو متخصصه یاست. په کلیوالو سیمو کې چې یوه ښځه په اولاد ناروغیږي په څه وضعیت کې تاسو ترې وړي کله چې حالت بیخي خراب سي راولي که په هغه لومړنیو شیبو کې هم ځینې کورنۍ تر تاسو رارسوي؟
نه، زموږ کله چې دلته موږ په مرکز کې یو نو اول خو دا د مرکز نږدې خلک ډېری خلک هغه سي په لومړی حالت کې چې ناروغ وضعیت ښه وي راځي خو د کلو خلکو د ولسوالیو خلکو چې هغه وضعیت یعنی اخري درجه ته په 90 دقیقې کې دوی موږ ته رارسوي چې وضعیت یې خورا خراب وي او اندېښمن وي او حتی معالجه نه وي شوي یا هم خدمات ناستنی راوړي نو دوی بیا وروسته زموږ مرکز ته راوړي. نو دا ده چې باید په لومړۍ په ولسوالیو کې باید صحي مرکزونه فعال شي تر څو هغه اولیه یا ابتدایي کومک ورسره وکړای شي. ډېری زموږ ناروغان چې موږ ته راځي حتی په لاره کې ولادت کړی وي یا هم په موټر کې ولادت کړی وي چې دا خورا غیر صحي ولادتونو سبب کیږي.
کله چې په وروستیو شیبو کې تاسو ته رارسول کیږي چې حالت یې ډېر د اندېښنې وړ وي په هغه وخت کې تاسو څومره مرسته ورسره کولی سي یا د ستاسو مرسته څومره ورسره کومک کوي چې د بقا دپاره یې؟
زموږ کله چې موږ ته زموږ ناروغان په اخیری د رسول کیږي اول دا چې باید په لومړۍ دقو کې راشي موږ کولای سو تر څو هغه د ولادت ماله پروسه په عمومي بڼه په دوی باندې کار وکړو خو کله چې دوی په اخرو دقیقو کې راوړل کېږي نو څه ناڅه د غیر مسؤول ولادت سبب کېږي خو بیا هم موږ چې څه په توان کې وي څومره چې مو وس رسېږي هغومره کوشش کوو چې د دوی ولادت هغه صحي بڼه باندې مخته بوزو خو بیا هم ډېری کېږي چې په اخره دقو کې راځي یا له منځه ځي یا هم د مور د مرګ سبب کیږي خو بهتره دا ده چې لومړی تر هر څه مخکې باید امنیتي وضعیت سم سي. کله چې امنیتي وضعیت سم سي نو کولای شي حتی هغوی په ولسوالۍ وکړي بیا له ولسوالۍ کښې راوړي راتلای شي ښارو ته. نو اوس فعلي جنګ زموږ کار هم سخته کړی او د ښځو کچه هم په لوړېدو ده.
بله، ډېره مننه تاسو د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې سئ. ځینې اورېدونکي به واخلو، د دوی نظریات به هم واورو. تاسې که ځینې پوښتنې تاسو ته راجې وي تاسې له ځان سره ولیکئ، بیا د وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل ځوابونه ووایاست. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ستاسو آواز موږ اورو.
وروره، دغه له طالبانو چې مې ډېره هیله ده د بری ماښام دلته یو پلچک د الوزولی د
سڑک
واڑا
په کوم ولایت کې تاسو کوم ځای څخه زنګ وهلی؟
زه له کندهار خبرې کوم وروره.
نو ډېره مننه ستاسو آواز موږ واورید، ستاسو دا شکایت هم اوریدونکو واورید. که د پروګرام د موضوع په اړه اوریدونکي تماس ونیسي چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو چارې څومره اغېزمنې کړي دي، په دې برخه کې خلک څه کولی سي، حکومت څه کولی سي او روغتیا وزارت؟ بل اوریدونکی هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
استاد، زمنګ ځکه نه ده خدمت روانه پوسوي. زمنګ د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ نه غږیږم. زمنګ ځکه تقریبا یو واته کال کې چې د سیمه د طالبانو په سیمه کې ده، ان مربوطه طالبانو ده. دلته زمنګ د خدمت روان دي، ان قابلیت راځي، ډاکټران راځي دلته.
مهرباني وکړئ، ازادي راډیو تاسو آواز مجاور. وعلیکم السلام. مهرباني
آغاز تاسو سلامونه وایم. بعد سلام د ډاکټر صاحب ویل چې په غزنی کې د بد حالات د کرزین حکومت نه راځي، په دال کې طالبان په ټول افغانستان کې دي. یو ځای کې هم ډاکټرانو ته نه دي درېدلي، د ښځو د خلکو خدمت او چا ملاوه تړي.
بل اوریدونکي هم په لاین کې دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. نور صاحب څنګه یې؟
ښه. مننه، خیر اوسې.
ما دغه ولادین سایی ډاکټر صاحب چې ولمنم د دغه په اړه کوم خبره کوله.
هغه نه کوم سوال لري، مهرباني وکړئ هغه ستاسو آواز اوري.
ولمه دا چې د غزنی د ملکی شفاخانه کې په خدای باور وکړ ګوره چې راشي بيزي د مسخري دی ولاده چې شاند وي په مریضانو.
تاسو غزنی نه زنګ وهلې؟
نه مریض چې ولاله ولاک په یو سات کې ډاکټر پیدا کړي چې راشي وي ګوره. دا یو خپل واسطه په دوشانو په کې درځي چې واسطه دې نه ولاکه دې مادي په بيخي راګوري.
ډېره مننه. بس ډاکټر ستاسو آواز واورید، ستاسو پښتنه به حتما د ځان سره هغه یادښت کړی وي.
السلام علیکم. سلام صاحب، مخترم تاسو او تاسو ملمنو درن ملمنو داخل سلامونه نیکی غلو.
وعلیکم
السلام. د نورستان د نورستان
په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې نورستان خو ډېره غرنۍ سیمه لري.
نورستان هم په دریو رسوالی کې نورګرام او دغه دواب او منډول وسلوالو لخوا خلک چې هینه بيهي به بره شوي دي. دغه یو اوریدم کې تا دوله پروان نه وای طالبانو په سیمه کې وایخه وای موږ باندې دغه کېږي او صحیح دغه راځي ډاکټران دوباره د دې خبره زه کله غندم که کوم ځای کې چې طالبان اوسېږي هغه ځای کې پر شامپول نام خلک محروم پاتې دي. دونه دروغ ته تبلیغات ته دي ضرور نه دی. او نورستان کې خلک د خوارونه لغمان کې کونړ کې داسې حالات کې طالبانو د لاسه در په در دي. دوی دونه دروغونه استعمالوي چې خلک په میډیا کې دروغ وایي.
ډېره مننه، ستاسو نظر هم اوریدل سو. برته ورځو ډاکټرې نفیسې ته چې د نسایي او ولادي د چارو متخصصه ده. ډاکټرې ستاسو نظریات به ورځ کې چې دین اوریدونکو ځینې پښتنې درلودلې، ځینې نظریات یې درلودل او ځینې شکایتونه. مهرباني وکړئ تاسو به من یادښت کړی وي.
او ډېر زیات مننه. لومړی دا چې دوی ویل چې طالبان مخکې له طالبانو هم د وضعیت غزنی وایي سم او کوم دي چې طالبان دي دوی هغوی ته اجازه ورکوي. زه به دا درته وایم چې په جنګ کې حلوه نه تقسیمېږي. نو کله چې موږ یو داسې ډګر ته هر چا ته ځو هلته جنګ وي، موږ وګورو په لاسو جیو باندې جنګونه وي، ولسوالۍ سقوط شوي وي، هلته وضعیت امنیتي بیخي صفر صفر ده. نو کله چې هلته یوه ښځه نه شي زړه کولی چې هلته لاړ شي، نو دوی څنګه هلته فعالیت وکړي؟ هغه خدمات چې موږ ته دولت له خوا نه رارسول کېږي، هلته دوی لارې بندې کړې وي، هغه د طالبانو د ولکې لاندې وي، هغه خدمات به څنګه هلته رارسېږي؟ او موږ به څنګه کولای شو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو؟ دا چې دوی وایي چې موږ هغه جی کی سی یو سم د دوی به اجازه ورکړې وي، خو نو د وضعیت امنیتي وضعیت سم نه وي چې څوک هم نشي کولای چې هلته کار وکړي. لومړی باید امنیتي وضعیت سم شي، هغه خدمات چې موږ له ښارونو هلته رارسېږي، هغه خدمات چې موږ هلته پیدا نه کړو، موږ نشو کولای چې یو مریض معالجه کړو. نو لومړی تر هر څه مهمه باید امنیتي وضعیت وي، هغه که د طالبانو له لوري وي او یا که د دولت له لوري. باید امنیتي وضعیت سم وي ترڅو هم مریضان په ډاډه زړه راشي او هم موږ په ډاډه زړه کار کولای شو. او دهم دا چې د ملکی شفاخانې یا د مرکز ولایتي شفاخانې وضعیت دوی ښه. دوی لومړی دا چې موږ خپل پرسونل په عمومي باندې کوشش کوو ترڅو
تر حد پورې خپل انسانیت څخه کار واخلو، ځکه چې انسان چې انسان وي نو باید هم انسانیت ولري. نو موږ کوشش کوو چې خپلو مریضانو سره په خپله په ښه بڼه باندې هغو معالجه وکړو، خو دا سبب کیږي چې زموږ د کموالي د جي کموالي او داسې چې مریضان بې حده ډېر راځي او په اخري د څښو کې راځي، دوی وایي چې هغوی ته پام نه کوي. نو سمه ده کېدای شي داسې نه هم صحیح زموږ ټول پرسونل بسي چې دی ښه ده، خو هغه کوم منفي نکات چې دي موږ به کوشش کوو چې هغه منفي نکات له منځه یوسو، او په هغه بڼه چې مریض هم باید راشي او هغو په سمه بڼه باید معالجه وسي.
ډېره مننه. په لورو پرتو سیمو کې چې جګړې شدید دي، خصوصا په ولسوالیو کې لارې تړل سوي یا هم تازه ماینونه فرش سوي دي، یوه ښځه که په یوه کلي کې ناروغېږي څومره د هغوی مخه نیسي چې پر وخت تاسو ته نه رسېږي؟
ډېری هغه ناروغان چې ولسوالیو کې دي هغه خو موږ ته په ډېرو سختیو رارسېږي، یا حتی هېڅ نه رارسېږي. حتی هغه ځایونه چې په ښار داخل کې دي، هغه ځایونه چې په ښار کې د طالبانو د ولکې لاندې دي او په هغه کې جنګونه شدید کېږي، یا د دولتي اشخاص له لوري هغه عملیاتونه مخته وځي او عملیات کیږي، نو د هغه له لوري نه دوی ته ویل کیږي چې د شپې له خوا نه تاسو نه باید له کور نه راوځئ، ځکه چې تاسو راوځئ لوري نه معلومیږي، او د دواړو له لورو نه تهدید کیږي چې تاسو نه باید شپې راوځئ. نو د شپې چې هغه ناروغان نقل کیږي، دوی نه شي کولای چې مرکز ته راشي، ولسوالیو خو بیخي لرې خبره ده. نو د دې سبب کیږي چې د ښځو هغه د مرګومیر کچه مخ په لوړېدو شي، او تر ټولو کشرونه زیاته په افغانستان کې اغېزمنه شي. نو دا چې باید ولسوالۍ دوی وایي چې د ولکې لاندې نه کېږي، داسې باید ولسوالي امنیت منظمه شي، او د لارو امنیت چې هغه ښځه اصلي موږ ته نه شي رسېدی، چې رارسېږي هم د ورځې له خوا نه په څه سختیو چې یا یې ولادت کړی وي غیر مسؤون ولادت، یا هم د زده کړې وخت وي خو هغه ماشوم وي له منځه تللی وي یا د فشار لاندې وي، نو نه کېږي، هغه سلنه د مرګ کچه زیاتوي.
بله، په زیاتو ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانې ستنه کوي، هم ځینې په دې وروستیو اونیو کې نورو خوندي ځایونو ته په کډي کولو مجبوره سوي دي. دې وضعیت څومره صحي سکتور اغیزمن کړی؟
سل په سل به دا صحي سکتور اغیزمن کوي، ځکه چې زموږ په ډیری ولایتونو کې په غزنی کې چې هغه جمله کې د صحي وضعیت خراب دی، ځایونو کې چې دوی د ښار منځ کې دي خو د طالبانو د ولکې لاندې دي، هغه که طالبان اجازه هم ورکړي خو دوی له لیرې نه شي راوتلی، یا خپلې وظیفې یا دندې ته نه شي تلای. زموږ خپله ډېر همکاران دي چې اوس د طالبانو د سیمو کې چې د ولکې لاندې دي هلته ژوند کوي، نو ډېر په سختي کله راځي یا هم هېڅ نه راځي، ځکه چې دې شرایطو کې یا جنګ وي یا تسکري عملیات وي. نو دا خو سل په سل سکتور اغېزمن کوي، او موږ هغه پرسونل چې باید بسیج شي او آماده اوسي هغه د اندازه هم کموي، او د مریضانو اندازه هم چې ډېره وي باید پرسونل آماده وي، او هغه باید لاسورز هغه باید له موږ سره اوسي.
بله، په خپله په کلیوالو سیمو کې ښځې په اضطراري حالت کې له نورو ښځو سره د روغتیایي وضعیت د خرابې په وخت کې څه مرسته کولی سي؟ موږ خو پر ستونزو خبرې وکړې، راځه پر دې باندې هم خبرې وکړې چې خلک له خپلو امکاناتو په استفاده څه مرسته کولی سي له ناروغو ښځو سره.
وو سل په سل خو د سیمو لرو چې په کلو کې موږ هم دایې هم لرو، خو هغه دایې ګانې چې موږ په کلو کې لرو د یو قابلې یا بسیج پرسونل په اندازه کار نه شي کولای، خو بیا هم هغه ابتدایي کومکونه چې کولای شي موږ په هر کلي کې کولای شو تجربه دار خلک ولرو. نو دوی باید لومړی کوشش وکړي چې امنیتي وضعیت ښه، دوی باید سل په سل مخکې له دې چې د دوی حقیقي دردونه شروع شي کولای شي اقتصادي دردونو کې زموږ پرسونل ته مراجعه وکړي تر څو راورسېږي، خو که نه شي رسېدلی زما غوښتنه د خلکو نه دا ده چې په صحیح بڼه باندې هغه دایګانې چې دي تر کومه حده پورې چې دوی مرکز سره رسېږي دوی سره مرسته وکړي، او هغه صحیح خدمات خو دوی سره نه وي، خو هغه ابتدایي خدمات اوسې د دوی کولای شي له هغو نه کار واخلي.
بله، د دایګانو یادونه تاسو وکړه، په دې وروستیو کلونو کې زیاتې دایګانې وروزل سولې په غزنی کې، دغه ورځ په کابل کې او په نور ولایتونو کې، دې مسلې څومره نتیجه ورکړې؟ اوس هم دا لړۍ روانه ده؟
تاسو د ځوان چې ډېری هغه کلي خلک چې موږ سره ته په تماس شوي دي خو دوی نه څه کولای سره ورسېږي، هغه تجربه دار دایګانې چې وري دي او که خدمات تلیفوني خدمات وي کولای شي له یو ډاکټر سره تماس کړي، او هغه خدم دوایې ته که دوی کولای شي په مینی سټیپ په سټیپ هغه پلو وروښي چې سره کوم باید دوی کوښښ وکړي او تر څو ولادت ورکړي. دې دایګانو ډېر تاثیر کړی، ځکه چې اوس امنیتي وضعیت سم نه ده، او نه شي کولای چې خدمات هر چاته ورسیږي یا دوی لاسرسی ورته ومومي، نو دې خاطر دغه فدایګانې باید نور هم کوشش وکړي تر څو په هر کلي کې د فدایګانو ته هغه په مسلکي بڼه وروزول شي، تر څو د افغانستان وضعیت خو ډېر کړکېچن وضعیت ده، تر څو وکولای شي لاقل هغه ابتدایي کومکونه وکړي.
بلې، د ساینس له پرمختګ سره په دې برخه کې یو څه د روغتیایي خدماتو بڼه هم بدله شوې ده. د انټرنیټ له لارې څومره امکان لري چې یو څوک په یو کلیوال سیمه کې بل ډاکټر سره چې په بل هیواد کې او په بل ولایت کې په تماس کې وي، چې هغه وکولای شي هغه لومړني صحي خدمات وړاندې کړي عاجل مریض ته؟
سل په سل انټرنیټ او نیټ د اجتماعي شبکې کې موږ کولای شو له هغه نه مرسته واخلو، خو اوس زموږ وضعیت چې موږ د ښار په منځ کې یو، زموږ د خدماتونه د شبکې کار نه کوي، په سمه بڼه موږ حتی په موبایل کې نه شو غږېدلی. نو دا چې له موږ له نیټ یا انټرنیټ څخه استفاده وکړو دا هم موږ ته سخته وي، ځکه چې زموږ خلک نه دومره هغه د فقر کچه یې هم زیاته ده چې زموږ خلک اقتصادي وضعیت یې خراب ده. دوی لومړی داسې دو شیانو ته دسترسی نه لري، لاسرسی نه ورته لري، لکه انټرنیټ او دا نورو اجتماعي رسنیو ته. نو موږ باید کوشش وکړو که وضعیت امنیتي وضعیت لږ څه هم ښه شي، نو باید د سیمینارونو په بڼه باندې دا یګان که نه وي، مثال کولای شو هغه ابتدایي کومکونه دوی ته ورزده کړو تر څو دوی په سختو حالاتو کې له هغه نه ګټه واخلي.
ډېره مننه ستاسو نه چې په پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. د نسایي او ولادي چارو متخصصه ډاکټره نفیسه به دغه راز مو په ارزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر هم میلمنه و، خو ټلیفون یې تر اخره پورې روخ نوسو. نور بستې اونیز پروګرام واوري چې په جګړه ځپلو سیمو کې ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو پر موضوع راڅرخید. تر بل پروګرام او بلې اونۍ د خدای پامن.
نور بس دی شکست سکوت.
غلید کوڅه کې مسافر غونډه ولاړ ما، ماتم ده غرور هو سوالګر غونډه ولاړ ما، سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے، اس دے دروازہ کھی مارا اور گندے والا ڈیما، غلے دے کتکے مسافر گندے والا ڈیما، مات میں دے غرور ہے اس والگر گندے والا ڈیما، سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے، اس دے دروازہ کھی مارا اور گندے والا ڈیما، سوائم غد میں نوزی شاید اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباده شوه هر یک دن مې وجود احساسوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکه رانه هېره و را یاده شوه مسافر غنده ولاړم ماتم دې غرور یو سوالګر غنده ولاړم څومره سخت مزل و په سختۍ عمر فراق کړلې اوس دې دروازه کې مره ور غنده ولاړم.